سلامونه ستړي مشه افغانستان کې ته مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې سیاسره برخه تاسو ته په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسدالله الدین په پاکستان کوربه وي. دا پروګرام موضوع مو لا پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستلو ته ځانګړې شوې ده چې په دغه پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو چې کچوري د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شي هلته ورسره د طالبان حکومت سمرستې کولای شي او تر اوسه پورې دوی د څومره خدمات وړاندې کړي دي. پر دغه مسایلو به وروسته په جزئیات زموږ همکار ساسي کوربه وي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه روزه له هغې چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه 15 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول ټال څه باندې 8000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هېواد کې د بیا ستند افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بېلابېلو ښارونو کې د هغو افغانانو نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته سول پیل کړي دي چې په وینا د استوګنی اسناد نه لري. ویل کېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ځورول کېږي، یعنې ویل کېږي چې پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو میلر پرون د نومبر په لومړۍ نیټه واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې خبریالانو ته وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکي د سشنبې په ورځ ویلي و چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15000 افغان کډوالو لیږد ولپایل کړي. یو شمېر پاکستاني چارواکو هم د خپل نوبونو د لسرګندولو ډډه کوله او ویل چې د دې خبرې پخلی کړي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړې دي خو دغه لیست نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بیا ستند افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څخه څه باندې 200,000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. ملتونه وایي د 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې 23 خبریالان او رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په خبره د دې خبریالانو په وژنې کې یوازې له 100 څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوی دی. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم مهاله د افغانستان تازه رسنیو د ملاتړ بنسټ یا یو پی او اعلامیه کې ویلي په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې 15 خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د وژنې قضیه ثبت شوې ده. نه د نړیوالې جزایي محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو وژنې د بشر ضد جرایمو په توګه په رسمیت وپیژني. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف به په روان کال کې هڅه وکړي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیب یا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته وویل اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل څور زیورسته د هیواد پر په ټولنې کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې روسیې په دې ټولنې کې د غړیتوب لپاره ونومول شو.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
السلام علیکم. په پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغه هیواده د کډوالو راستنول عملاً پیل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسی او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې د پنځمې په ورځ په یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقيف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي لکله چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړې تر اوسه شاوخوا 1,15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللې دی. پښتني دادي چې د مهلت له پاتې رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځي غالي د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري دا او نورې پښتني د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې لخپلو ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملمانی دي ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. ملمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه را سره واورئ او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره درته اعلانوم 00422122601. بل شمیره ده 00422122501. په دې لچې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او کوم پوښتنه هم لرئ زموږ ملمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورزو د تورخم نه لګور اخوا د لنډی کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا یې تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ شوی دی؟ کمپ ده؟ کومه پخوانۍ ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته، آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډی کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چیرې دا افغانان برازي او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېده نو دوی به په دې کیمپ کې ساره کېدل ته ورته چترې ولګولې. خو چونکه خبره بیا هغه الټر شوه، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغه په کې پراتو الټا افغانان ته یو داسې مشکل ورته پیښ کړ، ځکه چې کډی براتلی او ډایرکټ بشلی تورخان له خود دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو او یونیسیار او ته یو څه پیسې مو منلې چې سمه ده. نو دوی الټا د سهولت ورکولو غور سره وکړه، خو الټا افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیگا مخام یو قسم باران راغې، افغانان همداسې کلا او اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بې عزته کوي. ډېر زیات دلته کوو ګورو مونږه یو څه خو مونږ انځور کولای نه شو، ځکه چې ډېر سخت وو، د درد نه ډک وو، هغې کې ماشومان وو، هغه کې زنانه وې، هغې کې سپین ګیري وو. او تېره شپه یو زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې مونږ دوی ته سهولتونه ورکوو، نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولای چې دغه کیمپ انځورګري وکړي یا ویډیو کلیپونه واخلي. باندې خاطر چې دوی دعوی کوي چې مونږ سهولتونه ورته برابر کړي، خو الان کې هیڅ هم نشته. افغانانو ته ډېر زیات مشکل دی، دومره سخت.
بله، مینوال شینوار صاحب، اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو دغه کیمپ ته نن هم تللي وای؟ دلته څومره کډوال تللي؟ داسې شمیرې ویلې سي لسګونه سلګونه، یعنی دغه کیمپ کې دننه کسان اوسي او کنه خلک مستقیم خپل کاري تورخم ته رسي؟
چې کله نن یان دوی کړهونه بیا ډېر کډې براتلي دوه شپې به دوی پکړي په زرګونه غبراتله افغانان براتله کډوال په خپله خوښه باندې چې کوم افغانان چې موږ په خپله خوښه باندې وځو نو دوه درې شپې بیا په رسنیو باندې موږ هغه اواز اوچت کړ اوچت کړ غږ م اوچت کړ افغانانو هغه نو بیا دوی داسې وکړل چې سهار به چې راغله نو تر ماښامه پورې بیا ولا یا اشاره ولا نو ما خام به بیا دی په خود دلته نور ته تشما بنهستا نور ته سپاوی دستا دور نن ما خام پورې تقریبا 15 کورنۍ په تور خام ټول باندې کې وتی دولتي سرچینو وبیناتر مخ باندې تر لکو زیات افغانان کې وتی او تر 2000 پورې کورنۍ کې وتی
او تاسو نه شنواره سه برسې پښتنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو هلته په پیښور کې شاو خواسمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویل کیږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوې دي د دغه عملیاتو د نیولو په اړه باندې معلومات لري چې لاوریدونکو سره شریک کړي
هو عملیات خو دې کومه نیټه ور کړې و دا کومه نیټه ختم شو نه دي دلته په پیښور خو په پنجاب کې عملیات شوري او په خور کې مو دلته زموږ په لاندې کوتل کې دوی اعلانونه وکړه او خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته وایي چې بس ځان تیاروي موږ ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کړو او عملیات شروع کړل نه نه چې څه کډوال په هوونه مې یقین کړی یو واده په جو هغه کې یو جامو کې واده جوړا په اګوست کې وایي چې دمر کې نه خو دې پولیسو د استخانونو مې چې خوري کړو نو منول مروټو کړو نو وایي چې دمر واده مې ته نه کچغه مې منو روټه خوړلې وای او هر څه را باندې ګډ واټه او زوره باندې راويستو
ډیره مننه مینوال شینوار صاحب سلامات سه کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمه او د غراز د پیښور او نورو خارونو د ورسته یو جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلامات سه راځو بحث لخپل ملمنو سره مخ ته وړو خاغلی همدرد تاسو دغه د شینوار صاحب خبرې واورید خبرې له درد ډاکې وی او د حکومت پیښې چې یاد کړی وای بیګا دی وی میرمن ماشوم مسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم لاس ولاړ لمنځ ولاړ د غراز د کسانو لیدل چې ناوې د واده په کالیو کې مثلا راشړل کیږي خپل وطن ته راستنول کیږي څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره لیدل چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی جمعي را روان دی د کډوال ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري
لورین سرتاسته تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې به ساره دي د مسلمان د وګاونډي او چې وداسې هیواد نه چې تل د دغه سیمې د افغانستان د د حکومتونو په چپکولو دیغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې ونډه درلودله او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي دا دوی ورته وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې ځای درته درکو او د افغانستان جنگ چې دغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده نن په دغه حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړه په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم زیاتینه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان دغه ادارو د دې په وړاندې باندې کړې دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې هلته په زندانونو کې دوی چې د ولادت کړي دي او همدار ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوځي وړي دي په ډېر حالات کې د کورونا د دې پیسې وړي دي یعنی دا ځې حالت تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه یعنی دا ځې حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی نو دا په ټولو قوانینو کې حتی د پاکستان په قوانینو کې په نړیوالو قوانینو کې د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه وکړوالو ته مساعدیږي، دغه سره نقدي مرسته کیږي، دغه د پزای پزای کولو د پاره الته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، ترغه ورسته د پخپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوت نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، بیا په ځانګړې توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان نه د دغه یو عمل چې وسدي وکړ او د خلک یې وزور ور، زه فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و. دوی تر پخوا هم و مختلفو بڼو باندې د پردې تر شا باندې افغانان همداسې کړولې وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیر کړې وې، نړیوال د نړیوالو په ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنگونه چې وو، هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې اساس باندې ویلې شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې د اوس و عامو خلکو ته وسرګند کړل، او موږ مخکې تقریبا شل کاله دغه ناری په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن نن پاکستان د دغه کرونو په تر سره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
کور ودان همدرد صاحب راځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایما خوګیانی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار په خوانی استاد پات شوې ده، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو سنغه کډوال چې له تورخم نه راوړي. تاسو څه فکر کوئ میرمن خوګیانی؟ پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي، کډوالو ته خو عملی کولی نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نور ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پریکړې اخیستلې. اما دا ځلې دغه پریکړه بالاخره عملي کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بیل کمپل او بیل کوره گزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړي په دې شرایطو کې؟
من نه ډېر زیاته سلام تاسو ته، تاسو ته رادیو محترم اوریدونکو ته او مېلمنو ته. لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي، د دې تر څنګ زه باید یو شو یم، دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي، تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله پانی اتحاد شوروي په افغانستان یرغل وکړ، دا مهاجرتونه شروع شو. کله په افغانستان کې یو نظام راغلی، قانوني نظام راغلی دی، پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف هلته په غې کې ونیسي، وچاغې کې وبته راشي، بیا د وطن په وران کې حجهت مسله وخت کله چې بیا مثلا داخلي جنگونه شروع شو، بیا افغانان در پدر شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو هغې وخت کې نه پاسپورت او نه ویزا وه، او خلک تلل. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې وي چې مثلا پاکستان کوي چې د پنجاب نه مثلا افغان راوباسي، مګر دې اور هم شوی چې دغه زما خپل وطن دی. د همدغه کلمې نه یعنې چې د لر وطن راشلي وبېرته در وطن ته، دا عجیبه غریبه خبره ده. ما د پاره ډېره جالبه ده، ځکه نه پاسپورت او خلک به یا په تذکرې تلل، یا بدون تذکرې نه تلل، خو مشکل د خلکو حال و په رقم. نو وروسته په دغه شلو کلونو کښې مو که چا هجرت کړی وي او لاړ وي، خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله، څوک دوه سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اوس په دوو کلونو کښې چې خلک ځي، تاسو خو دې پرېږدي څوک مثلا طالبان سره مخالفت لري. اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونه په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تګ دومره سخت وو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان یوه ویزا په $1200 په کابل کښې نه پیدا کېدله، په جلال آباد کښې، او د برازیل ویزا 500 روپۍ وه. فکر کوو افغانان دپاره څومره مشکلات وو، دوی ویزې اخېستې، بیا به هلته تلل، هلته به چې لاړه 15 ورځې به په ویزې مثلا په واوښتې، بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا به یې لرله، پاسپورټ به یې لرلو، او دوی به یې وړل مثلا زندان ته به یې وړل. د عمران خان څه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو؟ معامله خو د خپل ما لپاره عمران خان او شریف یو شي، ځکه د سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دی. خو چې دوی په خپل ملک کې معامله راغله، بیا به افغانان نیول جیلونه به یې ډکول، لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي چې ډېر شوه شته چې ډېرې ښځې په زندانو کې مثلا ولادت وکړي. ته فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره.
مېرمن خوګیانی، زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله د افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ لمخې، او که غواړي چې په پاک طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کوم د کډوال درو باسو تاسو باندې فشار راځي، ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې.
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبانو ترمنځ جنجال دی، دا خبر د حال د لارې حالي. اول خو زه فکر نه کوم ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي، یا مثلا افغانستان حکومت طالبان ز فکر نکوم کوم دوم پای فلم مثلا دونه سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان خبري شواهد نشته چې د جی ڈی پی شته او کنيشته په دغه مسائل ډیپلوماټیک خبر لاره حل کیږي. او کدوې ورج مثلا د طالبان باندې فشار وړي، خو طالبان مخکې کړه د مسئولیت مثلا معنی لري یا اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیز ستونزې په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسئولیت واخلي، یا هغه کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري
بله
ستونزې حل کړي، کدو دوه باندې فشار وړي. خو دا خپل یو بشري ناورین دی ټول دنیا لپاره.
کور ودان مېرمن خوګیانی سلامت اوسه، راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو. د سیاسي چارو شانون کې سید ذاکر شاه سادات هم بحث ملګری شوی. سادات صاحب ستړي مشي، د چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي. مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو د ناروی د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې همدانن په یو غړي اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، بشري وضعیت نازک دی، د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي یا کوي اوس کړی دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دی وزندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي. څه فکر کوئ دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغه ولس لکه کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي، د اوبو ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي، داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، او په ځانګړې توګه د نړۍ په ګوټ کې د دې افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. او دغه ترڅنګ دا وایم چې موږ خپل په ځان ته کړي د هغې نه درشته نه درمان. موږ خپل وختونه ډېر سخت د لاسه ورکړي، ډېر ښه وختونه مو د لاسه ورکړي چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سیمې هېوادونو د کچې نه به اوچته وای، ټیټه به نه وای. خو له بده مرغه تیر شل کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو، تاریخ را واخلو. زه فکر نه کوم چې د کردي صاحب نشرو تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو، دا یو هم د ولس د محاکمین نه شي خلاصېدلی. دې ولس سره دومره جفا شوې ده، دومره جفا شوې ده چې د پردیو نه څه ګیله وکړه. پردي خو پردیو چې خپل مې دا سره کړی دي، خپل مې دا ناروا را سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفادوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو، نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې، او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي. تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي وي په دې کې ام ښي اړخ ام کیڼ اړخ ټول پکې ملامت راغلي وو. خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلي چې دا هر حالت چې اوس وینم موږ په خپل افزانونه کړي، هر یو د دغه تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي، او دا ولس چې دغه حالت ته رسوله دې خلکو رسوله بل چا نه دی رسوله. په افغانستان کې له بده مرغه تر د مخه حالات ډېر خراب وو. نږدې د نړیوال سازمان د احصایو له مخې نه تر 3 میلیونو پورې افغانان خود چې د فقر سطح لاندې ژوند کوي، او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخي بیداد کوله. موږ مختلفو لارو نه کوشش نه کولی چې دا مختلفې ټولنې په دې هو هڅه شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګانو په چوکاټ کې چې حتی اقل د پیسې انتقال شي. په تیره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله وشوه یو وخت په جریان کې تقریبا، دا افغانان سره نور هم متحده کړل. خو او هغه لارې چارې افغانان لټول چې دغه مرستې څنګه ورسېږي. دنیاوالو او په ځانګړې توګه امریکې هغه نادود د افغانستان په هکله شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پرې پټوي او حتی د دغه مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو دپاره چې کوم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جوماتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د دې چاره نه وه چې دا پیسې هلته انتقال شي.
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا محل په افغانستان کې د نن امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی، د سپاسان مرستي هم نه رسیږي، کڼړې والی موسیو غوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کیدونکو کسانو لاسنیوي وکي پاسان به امکان ونه لري، ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت نه دی راغلی.
ناقص نارمال تر اغلی دی او موږ همدغه فاست نړیوال سازمان ته هم کړی دی او اوس مور پسې او بیا هم ستاسو د لارې نه هم پیر کټ کوو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی، د دې په خاطر چې هلته حداقل 18 میلیونه انسانان ژوند د ګواښ سره مخ دی او په ځانګړې توګه دغه بدبختان چې اوس بیرته هیواد ته راستنیږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول، هم ذلیل شول، هم د عزیز نه په بې عزتۍ را وایستل شول تر دغې حده چې اوس مې د شینواري صاحب نه خبر نه واورېدله. ځکه مې سرګلی بي
پوهیږم وضعیت د ټولو د درک وړ دی، د ټولو احساسات د درک وړ دی، ځکه هغه کومې کیسې چې موږ اورو تاسو یې اورئ د انسان زړه ورته د زغم او حوصله نه دی، ځکه کیسې ډېرې دردونکې دي، انځورونه ویډیوګانې ډېر دردونکې دي. په هر حال سادات صاحب ډېره مننه له تبصرې سلامت او سیکور ودان بیرته به بحث ادامه ورکوو. راځو همدرد صاحب ته. همدرد صاحب یوانی وکه دا کیږي چې همیشه چې له پاکستان د افغان کډوالو درایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي، یا مثلا خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاره. اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې، پرون هم دازه په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم، هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دی او ثبت نه دی یا هیڅ ډول اسناد نه لري، دې سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي، ځکه وایي موږ سره راجستر نه دی. د پاکستان حکومت هم حتی وای هغه لاریو کې چې کډی را باري د هغو لاریو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجي دی. خوته د نن په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو. څه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی؟ آیا فکر نه کوي چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازمه و دریز هغه سپیاوړی نه دی، ځکه همدې طالبانو کولای سوی چې د خبرو لاره نه د پاکستان حکومت له دې پریکړې په شا کې چې مثلا خپل دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي، نړیوال ادارې ست د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه شته، د هغوی په وسیله د پاکستان د دې اقدام مخه نیولای شوی.
لودین صاحب ته دوه درې مسلې دي. مخکې له دې نه چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایم، د دې اوسنی سرپرست حکومت د پاکستان ولې دا اقدام وکړ؟ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې او یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله وچو دی کړې و. بل مسله دا ده چې دغه انوالا کاکړ او د دې بوکټي غونډې دغه بے نام او بے نشانه خلک دی راپورته کړل او دا د استبلیشمنت یو غو په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو صحیح ده چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی، لیکن دا طرحه د شهباز شریف حکومت ته وړاندې شوی و. شهباز شریف حکومت څنګه په دې خپل حکومت کې ځینې ائتلافي غړي درلودل، ځینې ائتلافي عذاب ورسره و، لکه محمود خان اسکزی او ګوند پښتونخوا ملي عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي او ځینې نور متحدین ورسره و. نو په دې اساس باندې دوی هغه مسلې ته زړه ښه نه کړ. نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دا یو غیر قانوني کار دی. بل مسله دا چې ولې اوسنۍ افغان حاکمان ونه توانېدل چې ډیپلوماټیکو لارو ودې مسلې ته یو د حل لار پیدا کی. زه فکر کوم چې په نړیواله سطح باندې اوسنۍ کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی هغه رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي. په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونه چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي، او همغه ډیپلوماټیکې مرجع دي چې دوی کولای شولی وغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړله، حکومتونو د همدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسیدلی. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې ویلې، هر وخت مرکزی حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی، ولو که هغه مرکزی حکومت دوی ورلېږلی، حتی د صبغت الله مجددي هغه دوه میاشتنی حکومت چې وو هغه هم چې کله جوړ شو د هغې تیاره هم په راکټ په یو توغندي باندې وویشتل شوله. بیا د استاد رباني حکومت چې وو څلور کاله، د هغې په مقابل کې دوی نورو ډلو ته نورې ډلې حمایه کړلې. بیا تر هغې وروسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي، د دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپلې ځینې غوښتنې د دوی نه لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی از ما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه ویل کده اوس چې دي هغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حد
نو همدار چې له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راخکاره شول. په دې روسي څو میاشتو کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي، او لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د پاکستان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان هغه خپل افغانیت وک ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کېنه ول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څو میاشتنۍ اوربند شو، بیا غوربند هم مات شو، بیرته وضعیت هماسه پخوانی وضعیت ته ورګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناسه ده، ول اسلکه چې باندې ول اسلکه کسان فکر کوم شمیر په خلی باندې اسانه ویل کې یا ما کده سي فزیکی سړی فکر وکي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څوخ وړو خارونو د نفوس قدر ته خلک وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط خنه دي، راستنول په یخه هوا کې په جمی کې، فکر نه کوي چې د بشري حقوقو له اصولو نه ښکارا سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایي چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنه لاندې ده، او بل داسې یو بشري حقوقو نه سرغړونه د کډوالو څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلی شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان حکومت ته پوښتنه وکړي؟
د پاکستان د حکومت نه د پښتنه وکي په نړیوال سټیج دا مسله چې د مطرح کی، یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجکسي وي د خبره پورته کوي او نور سوشل میډیا ده او رسنۍ دي. نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. اوسنۍ سفرست حکومت شری هغه خپل سفیر راغواړي او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناست دی، حتی دا تر اوسه اظهار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي. یو اعلامیه یې په دې اړه باندې نه ده ورکړی. او په عین زمان کې تاسو دغه په پېښور کې افغان کونسل خبرې واورېدلې چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو، او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه اوسنۍ حکومت چې دی یو لاس نه دی، د دوی په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي او ځینې داسې کسان دي. دغه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر به اورېدلی چې یو پاکستاني کارپو وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسنۍ حکومت درې وزیران چې دی هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري، او دا تیر دوه ونه یو کې وزیر هغه له خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې الایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړاور هم نشي په ورتلنه اعلامیه هم نشي ورکولای سفیر هم نشي شړلای او سفیر خپل مشرا وښتلای
او که څه هم همدار صاحب دوی اعلامیه ورکړه د ارګ لپاره نه د بیولا مجاهد لپاره نه داسې اعلامیه خبرې شو چې غوی د طالبان د پاکستان د اقدامو غند د دفاع وزیر خغلی مجاهد هم په ښکارا ویل چې د پاکستان د اقدام شته غیر عادلانه اقدام دی او ویل چې دا اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه هدف پورې د طالبانو چارواکو سرګندونی کړي، اما داسې دریزه لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی، ما د خپل څو لاس دی او دفاع وزیر او پخورا د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال دې نظر یو څو تاسو په دوه نفر به نور داسې چې پیغه باندې سره لورای معلومات کوي یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حد پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ
بله
د پاکستان سره تر یو حد پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې او حتی د وشل کې دی چې ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله. په دې مسله کې نه د فرمان راغی، نه د کومه وینا راغله، نه د کومه خبره راغله، نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او په ډیر جدي سره د دې طرف هم ودی مسلې ته نه کتل.
بله، کور ودان سلامت او سه همدرد صاحب، میرمن خو غړي سره د دې چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشري حقوقو د څار سازمان د غرض نور سازمانونو په دې کچه باندې د کډوالو رسنول افغانستان ته هغه هم د جمی په شپو ورځو کې چې تو یو یو نیمه میاشت ورته پاتې ده یو ناورین بللې دی، اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داس کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان ورچي خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ غوته و چې هم دغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول پاکستان په همدې کډوالو فشار راوسته. ځینې بیا د دې اقدام هرکلای کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي ممکن څو میاشتې دوی سخت وګالي خو هم د خپل وطن د ځکه پردای کټ ترنیمو شپو دی. دغه ډول سرګندونی په سمانه دی، آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي یو څو وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
من هرې ورځې ته یعنی مزخلم په دې نظر ما چې همیشه چې پاکستان غواړي په افغانستان باندې فشار راوړي یا ایران همدغه د خوځې ګوتنه نیسي چې مهاجرین دي، ولې په دغه شرایط کې نه دوی ته یقرم باید دوه کاله وخت ورکړی وای چې دوی خپل کاروبار هلته راغوټ کړی وای، دلته په افغانستان کې ورته مناسب ځای ورته پیدا شوی وای او دا اوس څه کې دا اوس چې ژبې په سراغ یې څه کړو کا په کابل کې یې د کابل شاوخوا یا په ګرځې دې ځان کې نو ماجر و سره کوم څه خیمه کې شوند کې پرې شو کې دوی پر دې سخت دا یې ولې ناورین دې نه دا غلطه کړو ته امکانات برابر شي په مرور د زمان دوه بسن دا وکړي وي او دا غیر سره سم اوس دا اوس موږ ګورو تر هم کې دوی کول آباد دې دوی سرات نه من نه کوو چې دوی زما څنګه افغانان پر کې دې سي ګلان وټه کړي کې چې وټه خوشالي کوي هندا دغه د پرمخه احساس دې ویا ته نو په روډې راوړي خو یو ورځې په چنده باندې کړه تر دې چې ترغه شي دې ته مثلا نړیوال سمو غو سر نکي هم دا رقم هغه مثلا ګورنه چې ماجرین پر کار کوي او دوه ته وګور نکي او خپل د افغانستان ولس مثلا لاس ور نکي ان دوی د پر پټکا شو دې دې په دې شمې وي او فکر کوي چې ماشومان تر پات خو څه فکر کوي به هدا دې چې کا هوا سړه ده امکانات نشته نو خو کومه کې دوی پر شمې دې راوړ یعنی یو غټ ناورین دی. نو دی له هغه یعنی کدی چې په دوه کلو کې دوی خراشي وي او په درې کلو کې دوی وخت ورکړي وي نو خو افغانستان د حکومتونو د پرم خوازه کدو همیشه کډل ټپل جوړوي دمدا ماجر نه جوړي کې فشار نه وړي په افغانستان باندې دمدا ماجر نه وړي نو کله پاکستان کې د ایران نشه راغلو خو ول په دې شرایط پرې شکل نه لکه دا اوس شیدو وسه هم کار شروع کړي دی په دې رحم نه یعنی دوه مدفتان دی وشت پر دوی تیر ضرب اجل ټاکل او په دې چې مثلا تاسو وایئ چې افغانستان ته وي په زور باندې هلته باندې کول پیسې نه اخستل کول چې کول کاری مثلا لټول د خوځګانې اخستل او یعنی خځې په کم ولادت کې خځې په ژوندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت چې تاسو په خام کې وګورئ چې په تر هغه حالت کې باور کې چې تر هغه مڅو کړو دي خو ته دوه کلو سي زنانه کې نه ولدي تر شي کې یعنی چې لا زره کلدارې دي او افغان مېرمن سره وګوري کاغه ته دا وایي پرم دي په زور ته نه خلش تاسو په شي دي زره کومه تیر کړه.
بل مېرمن خو ګانې تاسو پولیس جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی وسمتمن د لنګرهار او تورخم یادونه کوي حالت له حالات خبرېږي. امکانات څومره دي؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی یو عالی کمیسیون جوړ کړی دی، بیلابیل کمیټې پکې دي، او دغه کمیټې کډوالو ته لنډمهالي پندغاړي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وایي مرسته کوي په وړیا ډول لیکدی را لیکدی. فکر کوي دغه اقدامات به څنګه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لکو ته رسیږي، ډیر شمیر
ارڅه ډیر زیاته ده، ځکه موږ په دې پوهیږو چې طالبان د همره تخنیکی او مالی امکانات نه لري. یعنی دوی یو ناچیزه بس مور سره کوي، او مګر دوی نشي کولای چې دوی په بشپړ شکل یې دا بسیا شي او دوی او دوی په خپل ژوند مختوي شي. نو دوی لپاره مجبور دي چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان خپل زمونږ تاجران د خلکو مکو کې شته څو دوی دینه یو اندازه او بسیا هم څه چې بالکل به مشکل هشي. خو طالبان یو قرب کوي دوی سره هغه مکه چې غاښ شي چې شوي او د دې مکه چې دوی سکونه لپاره مثلا یو نمبر ځما کم ورته وکی چې دوی زونه ولګي مثلا د نګرالې غراولې نګار ته کابل دی وزي کابل ته د کندوز ولا دی وزي کندوز ته د ګردي ولا دی وزي ګردي سمال ته جنتا د وتی زو کړو شي تر څو دوی ځان لپاره مناسب یاند چې کو نه ځای پیدا کی نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه دي مثلا سره بس ته کوم شي پر بدلا دی وشي پر بدلا دی وشي چې دوی راشي ان موږ ول دي کړه ماجر څه شګه مثلا غوځي په ځا شو لاړ او دا څه شي شری د فلسطین کسر د فلسطین او د اسرائیل کسر د جنگ روان دي. یو د افغان ماجر نه دي، مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا تلوي ښکاله ونیو ځکه افغانستان ډیر تر په دره شو خلک ډیر تر په دره دي. او لکه څنګه چې موږ غرور مخکې ویلي څوک نشته چې لا بیو کېږي لپاره څوک نشته دې غږ جګې په نړیوال سټیجن باندې د دغه لپاره خلک وکړ دي چې باید کار وکړي. خلک دي قانې کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې دی، د افغانستان خلک ډېر بد حالت کې دي چې راشي دوی سره کومک وکړي او د غلط خاتمه ورکړي. نو بیا مارز کې دی په موږ زمونږ د کار شوی او مناسب وخت کې شوی
خکارو کور ودان. تاسو وایئ چې دغه وخت مناسب نه وو او دغه کوم مهلت چې ورکړل سوی دی دا مهلت هم ډیر کم وو، دا باید حد اقل دوه کلونه وای. کور ودان میرمن خوګیانی
ټول نړیوال اسناد چې ماجرا دی پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره
د دې سلامات اوسې. کور ودان سره دی چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاذ ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاذ نه دی منل شوی، مثلا په اکثر نور لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاذ نه، فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیجنل لري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته. ښاغلی سادات تاسو نه د پښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري، د غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري. د مهال دغه ادارې څه کولای شي مثلا یو ان ایچ سی آر یا په مجموع کې ملګری ملتونه یا IMF ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت ښه معلوم دی، آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت له دغه پریکړو نه په شا کې ځکه IMF فشار هم واردولای شي؟ ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت ته سره لدی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، کله ناکله پیسې ورکوي ژمنه ورکوي، او همدې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډېرې مالی مرستې وکړي. او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د ځینو فشارونو له مخې اړ کړي چې دغه پریکړه وزندوي. حداقل دا هم سر د وخت دی، تر اوسه خبره ډیره مخته نه ده تللې.
پاسل کې دا څو اخلي دي دا مسأله، او یو دا وی مسأله نه هم دا چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دې لپاره یو د شودو په غو بدل شوی و چې نړیوالې تل په دې باندې فشار ورکاو او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې. او په دې اخر وختونو کې چې دا یو حالات راغله چې اوس دوی دغه ته ګوري چې دا وسنه حاکمان کوخخ لري خپل د هویت د تثبیتولو لپاره گاوند کې هم خپل روابط کلک کړی دي، کله ازبکستان سره ده، کله چین سره ده. یعنی نو غواړي چې نور پاکستان ونته هواد یا پاکستان وشي کولای چې افغانستان د خپل 15 صوبې په هیڅ دنیاواله توخی. نو هغه اوسنی حاکمان هم په دې پوه شوي دي دغه د فارزي دغه رابطې یعنی مستقیم شوي دي د چین سره، د ازبکستان سره، په نور گاوند کې، او دغه د قراردادونو شتون تقریبا یو ډول روان دي. دا یو اړخ ده چې پاکستان ته دا ډیر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وو کوچ په حساب دی تابع کوځانته ځانته په ګوندوک. نو اقوا ته د حاکم نظام هم د دوی ته فیصله کنه ورکی او لبل خوانه دوی په دې ویره کې هم د کچته د شاته دروازې لکه په قواده جمهوریت وخت کې خلاص شوه نو داسې دروازې خلاص شوه د افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راشي او موږ به داسې کار وکړو چې دوی باندې د فشارونه زیات شي لبل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکار او په خپل ټول هغه رګونه باندې باید دا احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو خپل تاریخي دښمن نه تاریخي دښمن سره کشالي لرو از دې او د تاریخ لحاظه که اخوات اسیران ساتلې دي پښتانه افغانان دي او که د پاتې دي او که د دومره کلونو کې د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوي دي د دې نه موږ باید ترحم تمه ونه لرو خو خپل تدابیر باید ولرو زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړي وای نه دي کړي موږ مجرمین یو دی ولست دغه ولس دغه کسان باید راو کاږي دغه کسان باید محکمه کی د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو دا څه شو د چا په جیب کې لار د افغانستان ک درې واري ویجاړ شو بیا به نن په دې سیمه کې تر ټولو باید مترقی هواد وي
ول بعد بل صدات سي تاسو د ولس مسولیت ته اشاره وکړه ولس خو په افغانستان کې یو څه اغلري غاګنسي او چتولې په اسان باندې کڅه هم ممکن دغه سیالات کې د طالبان حکومت هم د دوی د مظاهره مخونه نسی خو اغیز به ونه لري اما په پاکستان کې دنه هم تقریبا څلوېختو تر پینځه څلوېخت شاوخوا پورې پینځه څلوېخت میلیونه پورې پښتانه اوسي په همدې سیمو کې په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې میشتي هغه ولسونه څه کولای شي فکر کوم چې مظاهره هم شوي وي د چمن او د کراچۍ لارې بند شوي ده دغه ولسونه کولای شي چې د پاکستان حکومت دغه پریکړې په شاکه کې ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی بیا څوک مخه هم نشي نیول
بې له شکه چې دا د اغیز په ولسونو هم د مسؤلیت جوړیږي او غوی تر یو حده پورې د جنوبي پښتونخوا وګړو او په ځانګړې توګه د پی ټی ایم د تحریک ملګرو په ډېر کلک هوډ باندې راوتلي دي روډونه بند کړي دي پولیس یې تا خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستاني لباس پولیس کې ولاړ دی او خپل نور پولیسو باندې غږ کوي چې دا د بې غیرتۍ کار مه کوي دا د دې خواتم ګوره افغانان دي موږ هم افغانان یو هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي لیکن دا رقم ظلم مه کوي یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضع کېږي د خیبر پښتونخوا کې چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي د پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه او هم دوی په اصطلاح هم ټکول کوي هم وهل کوي هم بې عزتي کوي هم لوټل کوي زندي ټول هم دي هغه کسان چې راتیر شي وو موږ په ټول لږه کې موږ سره 5000 کلدارې موږ د ټول ژوندانه ذخیره د ایران واخسته او د ځوان علق په د تورخم کې جوړ لده بیګاش پای د ویډیو خوده او هغه پرې کې ونی ول د فیلی حاکمانو څوک راغلی ورته نه پیګم د ګلانو هغه پیښیندل او یو ځنې خبره دا ده چې اوس باید یونیستیار ټول زیات ونده واخلي ځکه دوی موږ اوسره تقریبا اړیکې هم وکړي خو دی یو ډول د خپل پرایورټي تر ډیره حدا پورې فلسطین خواته خودل چې ګواکې دوی اخوا ته ډیر بوخت دي نو پر هغه لحاظ د افغانستان ته هم وایي چې نه پام مده خو یعنی اولویت دوی ته د فلسطین خلکو لري چې وستاوی په ډیر زیات تر او ټاکولو وحلو لاندې دي نو دلته یو بل حسابونه هم ولید چې لیگل شي په بعضو ځایونو کې مول وستل چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټول تجارانو لپاره خپاره شوي دي او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هرڅه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي چې هغه یو حساب ته دولس کمیټه ورته این چې ویډیو دا غوډه ولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان مشتوک د خپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې باید ټول سره مرسته وشي او کوښښ دا کیږي چې په دا اوس یخ جنې کې دوی په ګرم سیرو سیمو کې وساتیا دی خپل د پیلند په
کور ودان ډیره مننه سادات صاحب همدغه د حل لارو چارو باندې لګځره تمکیګ او زکات د بحث هم د پای شي بي دي همدرد صاحب اوس نو د حل لارو چارو سدي هر درد هر رنج سړیتا یو درس ورکوي وای چې لاس مات سیغاله تلويږي اوس همدغه د افغانستان ولس دی کې نن را باسي کې سبا حتمان به ورځ را باسي ځکه پردای کار ترني مشپو دی. د افغانستان دننه هم وضعیت ترنګلې دی، له اقتصادي پلواله بشري پلوه د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي، ځکه هغه مرسته چې لپخواني حکومت سره کېدل د طالبانو له حکومت سره نه کیږي. طالبان له دغه سي پیخي یا له دغه سي عمل نه باید څه درس واخلي؟ کوم تګلارې دي چې دوی تر لاساندې نیولې شي او لمخې د افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمیر کې چې ولس میلیونه شاوخوا شمیر دی، ممکن په څو میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړ سي؟ څو کې چې دوی په همدې کم امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې روان دی دوی ماشومان او ښځې او خپل نارینه یا بوډاګان دوی زیانمن نه کړي.
زه فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسؤلیت او تاریخي کار دی چې دوی اوسني حکومت او حاکمانو ته ور په غاړه دی. پاکستان هر وخت دغه حالت نه سو استفاده کوله، اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی. پاکستان ته به یا نور ګاونډۍ ته به داسې خاصه بانه نه وي پاتې، که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د دې موقع وه چې میلیاردونو ډالر راغلل په دې برخه کې، داسې یو لوی پروګرام دې ته جوړ شوی وای. خو په صورت هغه کار ونه شو. اوس د اوسني حاکمانو مسؤلیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په ښه توګه باندې د دوی یو ارزیابي او ارزونه وتي، ځکه په پاکستان باندې تر ډېره حده پورې دغه اعتماد هم ولاکه پکاري. د دې خلکو د ښې خلک څېړنه هم وشي، یعنی زموږ افغانان دي خدای هر وخت راولي، افغانان دي چې هر چیرته دي هغه بالکل خپل وطن دی، که په بل ملک هم پیدا شوی وي اوس خپل د پلار ټاټوبي ته راځي او هغه دي په خپلو ځایونو کې میشت شي. لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه وي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان براننه ایستلي چې بیا وروسته د اوسنیو حاکمانو دپاره هم دردسر شي. دې مسئلې ته هم باید متوجه شي. بله مسئله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ییزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي، د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي. یوازې اوسنی حاکمیت نشي کولای چې په خپلو دې محدودو امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسؤلیت ته چې دی وغا ورکړي. نو د نړیوالو او د منطقوي سازمانونو او د منطقې د ځینو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دې نه باید کومک وغوښتل شي، د دې لپاره منظم کمپونه جوړ شي، لکه څرنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي، د دې بایومیټریک شي او خپلو ولایتونو ته چې دی هغلته ورته ولېږدول شي، ښارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه و دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه ښودل شي چې لاړ شي، ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چې دی مخ کیږي. نو که دغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي، خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دی هغه کوي ورکوي و دولت ته و حکومت ته و هغه بنسټونو ورګانونو ته ورکوي چې دغه سي حالت سره مرسته کوي. د هرات زلزلہ چې وایو خو بیلګه و د بهر او د داخل نمرستې وشولې او تر یو حد پورې الته چې دی هغه حالات قابو شول. دا مسله هم کېدل شي چې طالبان یا اوسنۍ حاکمیت چې دی په بهر کې میشت له افغانانو نه هم کومک غواړي، د دې لپاره دغه سي صندوقونه جوړ شي د مرستې او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د خلکو سره کومکونه وسی د دې د ځای په ځای کولو لپاره. واقعا چې دا د وداسي حاکمیت لپاره چې تازه رامسته شوی دی، نړیواله په رسمیت نه پیژني، خپل اقتصادي محدودیتونه لري، دغه لپاره به ډیره درنه مسله وي. لیکن که خمو دې فکر کوم د یو لوی غم نه، د یو لوی جنجال نه چې هر وخت موږ سره مخ یو ځم دې خوږی ګوتې نیول کیږو، فکر کوم د دې لپاره موږ د همیشه لپاره خلاص شو. یو کال او دو کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پر داخلك ځای پیدا شي. نور به موږ د گاونډیانو دغه بهانه هم موږ ته ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې، په سیاستو کې، په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد. سلامت اوسې. کور مو ودان میرمن سایمی خو ګڼې ستاسو د پای سپارښتنې هم او روح لارې څه کېدلې شي. اوس خو دغه مسولیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد ویل لوی مسولیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغاړې دی. داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نور ستونزې لري.
من نه ډیره زیاته فقط همدغه ادارې دي چې په نړیوال سیژن ورته خلادي وشي تر څو نړیوال سازمانه او قربانونه چې د ماجر سره کومه کوي او دغسې د یوازو خلکو سره کومه کوي چې دوی لپاره کومکونه وکړي فنډ ورته ورکړي او د هغې تر څنګ زموږ خپله تاجران چې هغه بهر دي په جننه په وطن کې دي دوه لاس ورته ورکړي خپل افغانان حتی څومره کولی شي کومک وکړي که لږ وي که ډېر وي او همدا رقم طالبان هم کوم اوایت چې موږ لرو مثلا د رینه کولای شي بودجه دود پر تخصیص ورکی او دود پر مثلا زینو ویشي ورته ځمکه ورته ورکی او ورته ورته کمپین ورته جوړ کی تر څو دود خپل د کوم خواندان شي او د غژنه کې خیر وته ورسره دغه نه د مشکلات کمی دي چې هوا ګرم شه اتمن ټول کاروبار کوي اصل کسبګر دي کار کوي د ځانته یو مړی دی پیدا کولی شي
کور ودان ډیره مننه ښاغلی سعادت تاسو د پای خبرې به هم وره
سلامت اوسې ژوند دی اوسې لکه څنګه چې د همدار څخه خبرو کوته اشاره وشو همدغه خبرو باندې نن موږ تقریبا ناستم کړې و خبرې مدلو دي او د افغانانو د بهر مشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي همدغه وړاندیزونه تقریبا همدار ته وي دا ټول په دې خبرو کې نن یاد شوه او هغه درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط ده دا مشخص دغه کډوال لپاره جوړه شوې ده هغه مشخص کړه او هغه چې نن به دا ټولنیز رسنوي کې هم شریک کی نو په هغه اساس کې دا یو مرجع ته په اصطلاح د امرستي وشوي نو دوی به د هرات په شان اماس لکه هغه ته چې پروژه جوړه کړه چې هغه ته یو نیم زر کورونه جوړي د دې مهاجرین لپاره هم کڅوړ په خپل ځمکه او جایداد کور چلري خو خطر کې نه لري د همدغه تدابیر په رڼا کې به په البته په وګړو مخال کې چې د فتن به مشکل وي او د فتن به دوی فقط په ګرم سیر ټول کې ساتل کیږي او شرایط ورته برابرېږي لکه د ترڅنګ د غوټینګار نو چې تاسو کوشش وکوي چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل پیسلا زیات کی چې دا غوی پام راوړوي چې غوی خپل د دې مرستې لړۍ پیسلا عاجل کی او مرستې راوړسي
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې د بحث همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل ملمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد د ولسی جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګانی او د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه.